آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د امریکا جمهور رئیس سړو تښتونکو ته د پیسو ورکولو په اړه د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون راوستو امر کړی دی. د باستن د ځغاستې په بمچوونکي جوهر چرنایف باندې د مرګ سزا راختلې ده، او د الاباما ګورنر ویلي دی چې د کانفدرېت بیرغ دې د دې ایالت د دولتي ودانۍ څخه راکښته کړی سي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د سرطان د میاشتې څلورمه ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې 15مه کیږي. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونې کې د خبرونو څخه وروسته به لومړی دا راپورټ واوري چې په کندوز کې د جګړو زیات تاوان د سیمې خلکو ته رسېدلی دی. د نشه یي موادو په ضد د مبارزې په اړه رپورټ لرو، او یو مرکه د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس ښاغلي شفیق ستانکزی صاحب سره لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سرداری تاسو اورو. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې حکومت به نور په امریکایي کورنیو باندې له دې کبله د جرم تورونه ونه لګوي چې غواړي د سړو تښتونکو تروریستانو سره خبرې وکړي یا د پیسو ورکولو په بدل کې برمته سوي کسان راخوشي کړي. ښاغلي اوباما د یرغمل نیول سوو کسانو په اړه د امریکا د پالیسۍ د شپږو میاشتو څیړنو څخه وروسته پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې موږ باید کارونه په ښه توګه ترسره کړو. هغه وعده وکړه چې حکومت باید د ملي اختیاراتو د ټولو وسیلو څخه کار واخلي چې هغه امریکایان راخلاص کړي چې په خارجي هیوادونو کې نیول سوي دي. په دې کې د یرغملو د کورنیو سره زیاته ګټوره همکاري شامله ده، لکه د یرغملو د خپلوانو سره د اطلاعاتو شریکول، او د یرغملو د ازادولو دپاره د خصوصي واکمنانو سره کار کول. جمهور رئیس وویل چې د امریکا د اوږدې مودې دا پالیسي به چې حکومتي چارواکي د سړو تښتونکو د هغوی د استازو سره تماس نیولی سي بدله نه سي. د نوي پالیسۍ په اساس به د یرغمل نیول سوو کسانو کورنۍ له دې کبله په جرم نه محکومیږي چې د خپلو ګرانو کسانو د ازادولو دپاره سړو تښتونکو ته پیسې ورکوي.
د باسن د ځغاسي په بمچون کې جوهر څرنایوف باندې له دې کبل رسمن د مرکز زاره خطرې د چ په 2014 کال کې د بمب چاودنې کې درې کس ووژل او 234 شپته تنه زخمیان کړ. د امریکا یو فدرالي قاضي پرون د چهارشنبه په ورځ په څرنایوف باندې رسمن د سزا چې 13 میاشتې د منصفه هیئت 12 غړو په ګډه تایید کړی و اعلان کړ. څرنایوف ته مخکې له دې چې دا سزا اعلان سي اجازه ورکړه سو چې په عام محضر کې خبرې وکړي. هغه د خپلې دې حملې د قربانیانو او ژوندي پاتې کسانو څخه معافي وغوښته. یو شکلن څرنایوف د خپلې محاکمې په ترڅ کې چپ او خاموش وو، او د خپلې سزا په اړه یې هم څه ونه ویل، خو هغه د څه د پاسه دوو کالو چپتیا ماته کړه او ویې ویل: زه له دې کبله چې خلک مې وژلي دي، د هغو غمونو له کبله چې پر تاسې راغلي دي، د هغو تباهیو له کبله چې ما تر سره کړي دي، معافي غواړم.
د امریکا د الاباما د ایالت ګورنر رابرت بنتلی پرون د چهارشنبه په ورځ امر کړی دی چې کانفدرېت بیرغ دې د دې ایالت د ودانۍ د دولتي ودانۍ څخه راکښته کړی سي. هغه دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې تېره اونۍ په جنوبي کارولینا کې د تورپوستو په یوه کلیسا کې نه تنه قتل عام سول، او دې کار د کورنۍ جګړې د دې سمبول په اړه نوي اختلافات رابرسیره کړل. بنتلی د دغه بیرغ موجودیت په مهمو مسایلو کې د جنجالونو د راپیدا کېدو وسیله وبلله، او ویې ویل چې د هغه راکوزول صحیح کار و. د جنوبي کارولینا ایالتي پارلمان به وروسته له هغه په دې اړه بحثونه وکړي چې ګورنری د دوشنبه په ورځ وویل چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې دغه بیرغ د ایالتي ودانۍ څخه راکوز کړی سي.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویلي چې د پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته تلیفون وکړ، او د هغو اوازو په حق له خبرو سره وکړي چې وایي امریکا د فرانسې د مشرانو سبسوي خبري په پټه راخسي دي او دا چې اوباما خپل وعده بیا تکرار کړي چې د جاسوسي داسي تاکتیکونه بچي د متحدانو ترمنځ د منلو وړ نه دي بند کړي. ښاغلی اوباما دې ته ورته وعده یو ځل مخکې هم هغه وخت کړي و چې ایډوارد سنودن په 2013 کال کې د امریکا د ملي امنیت ادارې د څارنې اختیارات رسوا کړل. د فرانسې او امریکا د مشرانو د خبري رسول هغه وسوي چې د ویکیډیکس وی پانی د سیشنبی په ورځ هغه اسناد خبر کړل چې پکې وایي چې ویدي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې د 2018 کال څخه تر 2012 کال پورې د فرانسې د پخوانیو جمهور رئیسانو ژاک شیراک، نیکولا سرکوزی او برحال جمهور رئیس شاغلی اولاند جاسوسي کړې و.
د ناتو عمومي منشي ینس سټال ټنبرګ ویلي دي چې دغه اتحاد باید دې ته مجبور نسی چې د روسیې سره د سړې جګړې په ډول د وسلو مسابقه پیل کړي. سټالټنبرګ پرون د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې د ناتو اتحاد باید د دې لپاره خپل نظامی قابلیت لوړ کړي چې خپل غړي هیوادونه وساتي. هغه داسې وویل:
And we do not want a new arms race. We want to keep
موږ باید وسلو په سیالۍ کې راګیر نسو، خو موږ باید خپل هیوادونه خوندي او محفوظ وساتو. موږ دغه راز د خپلو انډیوالانو سره هم باید له نږدې کار وکړو چې د ګاونډیو هیوادونو ثبات مو محفوظ وي.
سټال ټنبرګ د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې څخه مخکې دا وینا د بلجیم په پایتخت کې وکړه. مخکې د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر دا خبره کړې و چې د امریکا متحده ایالات په د ناتو د ختیځ اروپا په شپږو ملکونو کې تقریبا 250 ټانکونه او نورې درنې وسلې او نظامی سامانونه او تجهیزات ځای پر ځای کړي.
او د امریکا د متحده ایالاتو د 2018 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې یو بل جمهوری غوښتونکي کاندید هم زیات شوی دی. هغه د لویزیانا د ایالت گورنر بابی جندل دی او پرون د چهارشنبه په ورځ په خپل ویب سایت کې د خپلې کاندیدۍ اعلان وکړ. هغه لومړنی هندي نژاد امریکایی دی چې په ډیر جدیت د دې هیواد جمهوری ریاست ملاتړ لیدل. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونې لومړی رپورټه. په کندوز کې د جګړو زیات تاوان د سیمې خلکو ته رسیدلی دی. طالبانو چې له کومو کورونو د سنگرونو په څیر استفاده کوله هغه کورونه په جګړو کې ویجاړ شوي دي. نور تفصیل د ګل رحیم نیازمن
د چاردری د سین پر غاړه د هغه کلی له کورونو څخه اوس هم لوګي پورته کېدل چې 13 ورځ تر طالبانو د سنگرونو په څیر استفاده کوله. دغه کورونه اوس کندرو ته ورته دي. د کلی شاوخوا د شولو فصلونه، د خټکیو پالیزونه او د سبزیجاتو فصلونه د مرمیو خوراک شوي دي. له کلو او د جګړې د سیمې له اوسیدونکو پرته د خار خلک هم په اندېښنو او تشویش کې ژوند کوي. د دغه کلو زیات شمیر خلک یا خار ته راغلي او یا هم هغه سیمو ته تللي چې د جګړې له ځایه لري دي. یوه ښځه او خاوند چې په کور کې مرمۍ لګېدلې وایي چې څاروي په جګړه کې تلف شوي دي، خو دوی خدای ساتلي.
کورم دغه خلنه دی خو د سرغه لګې ولې دا ول ما کور هغه لګېدل هغه څه مل درانه اوسه څنګه کوم دا سينه د مولای وان بل پرخه د برته کوم ته نه ده څوک شور نکي
چار درک کور د غریب خلګ استو یا په تخصین ته نستې ساتل غره نه سفندر می په تو پوره لګېدل دا ویلې کې لګېدل ټک ټک لا چرګان می کړي غریب خلګ یې نه غره ټک ټک سي څنګه غره اون صبي په دروازه خلو باندې مرزا بازار کې نه قرض دا وخت ځانته او اوس انده د قطان نه لاله دا درز کې دوی کې قصاب په زر په لیکه به نن زر به اخلي انا مې و خړا انا مې وسکه قصا کې نه نه غره اوس په دغه تا کې واخل را نه وړه بچان نه لږه لږه نمبر سپ بازار کې یو ډوري سې هم روزه سماته په سبا هم بچان واړ واړ په لږه ګرځي کې چنه ست سي خو نه کاست نه
د قندوز خاریانو اندېخنی هم بې ځای نه دي. د قندوز د عمومي چوک په 2 کیلومتره سیاو سیمه کې طالبان لوی لار بندوي او د پولیسو یو موټر تخریبوي. د دغه خار اوسیدونکو وایي چې ژوند یې نور ورپسې تریخ شوه خو خلاصون یې نه کیږي. د قندوز څو تنه اوسیدونکو د روانو حالاتو په اړه خپل نظرونه داسې څرګندوي:
خلکو خټکی کړي او اوان نرال پکې ولګي د هغه خټکی اندواني کخ شولې غنم د هر څه لمنځه لاړه. همدا رقم پلسګونو درمندونه وسو زیاده. اکثره خلک کڅوګه هټیوال دي یا دکانداران دي کوم سرمایه چې په دکانونو کې و اساسه مخ په استول باندې ده
کاروبار پټه په ولاړ دی په بازار کې به خلک په هغه شکل باندې په خو خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راتوس په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته
کندو زالات رو رامه غته په خو په چیر دی کاروبار نشته هیڅ نشته چردری ولسوالۍ هم د وسلواله مخالفینو لاس کې د چرچی ولسوالۍ هم د وسلواله مخالفینو په لاس کې د خر په 1 کیلومتر 2 کیلومتر کې وسلواله مخالفین فعال حضور لري دولت یو ګام پرمختګ نه دی کړی خلک په تشویش دي خلک ماجر شو فصلونه د خلکو د منځ لاړ په کلو باندو کې مکتبونه بند دي خل د تعلیم نه پاتې دي بس بدبختی روانه ده خلاص
په قندوز کې جګړه په داسې وخت او موسم کې پیل شوې چې دهقانانو ایوازې د غنمو نیمګړي حاصلات اخیستي خو د اوړي رسیدونکو حاصلات ترې جګړو خراب کړي دي دهقانانو ته دغه جګړو تر ټولو زیات مالی زیان اړولې ده ګلرحیم نیازمن امریکا غا غشنا رادیو قندوز
د اوونه تر او او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا جغ آشنا رادیو څوريدي درنو اوریدونکو په مکړی دی رپورت ده د نشي توکو پر ضد د مبارزې پولیسو په تیرو دوه اونۍ کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د نشي توکو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره عملیات کړی دي د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه موده کې د نشي توکو د درو لوی قاچاق کوونکو په ګډون شل تنه لاس په لاس نیولی دي د وزارت وایي د روان لمریز کال له پیل راهیسې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په پراخو عملیاتو لاس پورې کړی دي چې تر دې مهاله یې د نشي توکو 240 لوی او واړه قاچاقونکي نیولی دي په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت وای پولیسو دغه هیواد په سور لسولایتونو کې لتیرو دوه اونیو رئیس د نشي توکو شل قاچاق کوونکو نیولی چې ورکه درې لوی قاچاق کوونکو شامل دي ل دغه موینیت څخه په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی د نشي توکو درې لوی قاچاقونکو په کندهار بدخشان او بغلان ولایتونو کې نیول شوی او د تحقیقاتو لپاره د مسکرات او نشي توکو پر وړاندې د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته سپارل شوی دی په خبر پاڼه کې راغلی چې د پولیسو لخوا نیول شو قاچاق کوونکو څخه په مجموعي توګه 300 کیلوګرام هیروئین 85 کیلوګرام اپین او سکم 160 کیلوګرام خام او پاخه چرس کشف او ضبط شوی دی د غرض د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستيال باز محمد احمدي د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت یو غونډه ته د وینا پر مهال ویل چې لاتیرو دریو میاشتو رئیس د نشي توکو د قاچاق د مخنیوي او د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره د افغانستان په کچه پراخ عملیات پیل کړی دي په 1994 کال کې له 22 ټنو څخه په زیاته اندازه بیلابل دوله نشي توکي کشف او ضبط شوی دي چې په تور یو 120 تنه قاچاق کوونکو نیول شوی او د قانون منګولو تسپارل شوې دي سره د لاسترولونو او پرمختګونو په هیواد کې د نشي توکو لوې ستونزې ته پکتو دا لاسترولنې کافي نه دي او موږ هیلمند یو چې د ظرفیتونو په لوړولو سره د کشف او ضبط او د قاچاق کوونکو د نیولو کچه لوړ شي خغلی احمدی د نشي توکو پر وړاندې د روانې مبارزې پر ستراتیژي د بیا کتنې وړاندیز وکړ او ویل افغان حکومت د نشي توکو د ستونزې پراختیا ته پکتو ظرفیتونه لوړ کړي او د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د پولیسو ځانګړي ادارې ته د چارو په مختوړلو کې خپلواکي ورکړي د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستيال زیاته کړه چې د کورنۍ او چارو وزارت یو 12 کلن پلان جوړ کړي چې لمخې به تر راتلونکو 12 کلنو په افغانستان کې د نشي توکو د کار تولید او قاچاق ستونزې ته د پایټکې کېږي د کورنۍ او چارو د وزیر د سیړنو لمخې پر راتلونکو دریو کلنو کې د نشي توکو د کار تولید او قاچاق کچه باید تر 30% راټیټ شي د غرس تر راتلونکو 15 کلنو 50% راټیټ شي او لاسو څخه تر 12 کلنو پورې په پام کې ده چې افغانستان د نشي توکو د کار تولید او قاچاق څخه پاک شي د کورنۍ او چارو وزارت د معلوماتو لمخې په 13 دریو کلنو کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو 1.3 ټنه بیلابل ډول نشي توکي کشف او ضبط کړی دي او دغه راز 9450 تنه د نشي توکو لوی او واړه قاچاقونکو نیولی او د قانون منګولو ته سپارلې دي د چارو یو شمیر سیرونکو وایي چې په افغانستان کې د نشي توکو کار تولید او قاچاق د تروریزم لوی مالی سرچینه ده چې له عمله په دغه هیواد کې د جګړې د لمنې د پراختیا لامل شوی دی دا سیرونکو په افغانستان کې د نشي توکو پر وړاندې مبارزې ته په ملي سیمه ایز او نړیواله کچه جدي پاملرنه د دې ستونزې د منځوړلو یوازینی لار ګڼي ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
مینے او غلام کڑے دے عقل میں دمینے غلام کڑے دے غم سم رخ انتظام کڑے دا جہان واغ جہان ستا سشو منگا خٹو لمر ناکام کڑے دے وا جواب بیلا سنگوی ماور تپ خط کی سلام کڑے دے نخکلو کپ سماؤ کپ غر کی ای زار شما راشی راشی خپل زڑگے میں نیلام کڑے او د سند سپینو شگونا می جوڑ کے یو محل د سند سپینو شگونا می جوڑ کے یو محل دے ٹول خر کی جہان ورتا حیران حیران قتل د سند سپینو شگونا می جوڑ کے یو محل گل میں ور لرا اس تو مال یار میں قبول بل ہر گل میں ور لرا اس تو مال یار میں قبول بل سندھ سپن شگونا میں جھوڑ کے یو محل یہ ٹول خر کی جہان ورتا حیران حیران قتل گراؤڑو ہم مل ممے کڑو رام بیل د ساس کو د شب نمنا میں خیستا جوڑ کر امے نسیم پا خندار آوڑ زڑ گلو نا د چام بیل او شراب میں شراب میں ورلا ورکڑ بیا دوس کو د بلبل شراب میں ہر لور کلبیا تو اس کو تو بلبل سندھ سپن شگونا میں جھوڑ کے یو محل یہ ٹول خر کی جہان ورتا حیران حیران قتل
دا د امریکا جغه آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو پام کړی دی مرکیته د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شاغلی شفیق ستانکزی دا وخت په باربیډوس کې د کرکټ د نړیوالې شورا په کلنۍ غونډه کې ګډون کوي شاغلی ستانکزی د باربیډوس څخه د ټلیفون د لارې زموږ د همکار متیو لا عابد سره خبرې کړې دي او د کرکټ د نړیوالې شورا په غونډه کې د افغانستان د ګډون په هدفونو او راتلونکو سیالیو باندې خبرې کړې دي چې تاسو ته اورول کیږي.
محترم شفیق ثانکزی صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایی رئیس په توګه تاسو د کرکټ د نړیوالو شورا په غونډه کې په باربډوس کې برخه اخلئ، دغه ګډون که تاسو موږ ته لږ تشریح کړئ، په کوم اهمیت او کوم حیثیت کې تاسو راستل ده؟
عادت صاحب، هر کال کې د نړیوالو شورا د ټولو ممبر بورډونو یا د غړو ترمنځ یو کلنۍ جلسه یا غونډه کېږي چې په هغه کې د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو بیل بیل ملاقاتونه وي، همدارنګه د دویمه درجه ایسوسیټ نړۍ او دریمه درجه افیلیټ نړۍ هیوادونو یا غړیتوب لرونکو هیوادونو ترمنځ بیل ملاقاتونه او جلسه کېږي. په دې کې ټول هغه ستونزې او پریکړې د آی سی سی طرف نه چې کېږي د کال په جریان کې، یا کوم تغیرات چې د کرکټ په قوانینو کې راځي په درې واړو فارمیټونو کې، لکه یو ورځنۍ، شل اوریز او همدارنګه ټیسټ کرکټ او څلور ورځنۍ سیالۍ، په دې ټولو باندې بحث کېږي او د بحث لاندې راځي. د هر یو دلګۍ گزارشات چې دا بیا بورډ غړو ته وړاندې کېږي او هغوی پرې نهایي پریکړه کوي.
تاسو د کوم ایجنډا سره، د کوم وړاندیزونو سره غوښتنو سره دلته راغلي یاست د نړیوال شورا غونډې ته؟
د افغانستان ایجنډا معلومه او واضحه ده، لکه څنګه ټولو ته معلومه ده افغانستان او آیرلینډ چې دا په یو ردیف کې قرار لري، لکه په دې وروستیو کې د جنوري په میاشت کې د افغانستان د 2015 کال په جنوري کې افغانستان او آیرلینډ کرکټ ملي لوبډلې د ایف ٹی پی یا راتلونکي سفرونو د پروګرام په لړۍ کې شامل شول، چې ولسم او دولسم مقام آیرلینډ او افغانستان ته ورکړ. خو ستونزه دا ده چې آیرلینډ او افغانستان فی الحال ورسره مخامخ دي، هغه ده لرلاندې ټیمونو سره چیلنج کول ورته ګټه نه لري، او بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه چې دې دوه هیوادو سره د چیلنج کولو ته په اسانۍ غاړه نه ږدي، هغه په دې معنا چې دوی خپل څلور کلن پروګرام څه ده یا تقسیم اوقات پوره کړی ده، او همدا بهانه کوي چې موږ د کال په لړۍ کې وخت نه لرو چې له آیرلینډ او افغانستان سره چیلنج وکړو. دوی ما دریز معلوم وو آی سی سی ته او د آی سی سی مشرانو ته همدارنګه د بورډ غړو ته چې فلحال افغانستان لکه یو قفس کې شا چول شوی ده، له ځان نه ټیټو ټیمونو سره چیلنج کول ورته ګټه نه لري، او له ځان نه بره کوم بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه چې دي هغوی سیالۍ ته غاړه په اسانۍ ږدي نه، یا په دې معنا له موږ نه یریږي، ډارېږي او یا لوبه کول نه غواړي. په داسې حال کې چې افغانستان له هر نوع امتیاز سره برخمن ده، هغه په دې معنا چې موږ لوبډله د نړۍ په بهترینو لوبډلو کې راځي، موږ هر رقم سیالۍ دوی سره کوي. سو همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ دا ظرفیت لري چې د نړۍ هر یو هیواد کوربتوب هم وکړي او هم ورسي، هم د مالي نگانه، هم د مارکیټ له نگانه، او هم د تلویزیون له نگانه مونږه شتمن یاستو، او کوای سو چې هر لوبډلې سره مونږه په څلور کلن یا دوه کلن هوکرلی کې واقع سو. حال دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ خپل ځاني هلې ځلې تر دا مهاله پورې دې ته رسېدلی یاستو چې الحمدلله مونږه دوه بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دې تقانې کړي دي چې هغه لمن سره سیریزونه وکړي، او همدارنګه د نړۍ ستر هیواد په کرکټ کې هندوستان هم دې ته مونږ قانع کړی چې مونږ په کومو برخو کې ترې نه کومکونه غواړو هغو ته یې غاړه ایښې ده.
صحیح ده. کوم دوه ملکونه سنځه صاحب قانع شوي دي تاسو سره راتلونکو لوبو لپاره؟
دا یو پاکستان ده او بل زیمبابوې ده، چې دوی سره بل مونږ په دې دوه پاکستان سره په 2018 کې به پاکستان مونږ د مونږ کوربتوب کوي، او همدارنګه په 2018 کال کې به افغانستان دی پاکستان کوربتوب کوي.
ډېره ډېره مننه محترم شفیق ثانکزی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم څو لند اقتصادي خبرونه. د امریکا د موټر جوړونې فابریکې فورډ اعلان کړی چې د امریکا په شپږو غټو ښارونو او د انګلستان د لندن په ښار کې به د کرایي موټرو پروګرام شروع کړي. د دې پروګرام له مخې به د موټرو خاوندان وکړی شي چې په لندن او امریکا کې خپل موټر د لنډې مودې لپاره خلکو ته په کرایه ورکړي، خو شرط پکې دا ده چې موټر باید د فورډ د کمپنۍ نه په پور اخیستل شوی وي. د فورډ د کمپنۍ اجرایی رئیس وای چې په دې پروګرام کې به 14,000 کسان په امریکا او 2,000 په لندن کې برخه واخلي. د فورد کمپنی وای دا کار په دې خطر کوي چې اوس خلک د موټرو اخیستو سره زیاته علاقه نه لري او هر څوک کوښښ کوي چې د کرایي موټر نه کار واخلي. د بلجیم د حکومت یو چارواکی وای چې د پور ورکونکو سره یې خبرې سخت شوې دي. د بلجیم د حکومت استازی په بروسلز کې راټول شوی او په دې غږیږي چې د نورو پورونو د اخیستلو لپاره باید چې حکومت کوم اصلاحات راولي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق چې د بلجیم غټ پور ورکونکو اداره ده وایي چې د حکومت اصلاحات ډیر د مالیه په لوړولو تمرکز لري نه د لګښتونو په کموالي. د بلجیم چارواکي وایي چې خبرې اترې ډیرې سخت دي خو زیاتوي چې د حل لپاره یې ګډه اراده موجوده ده. او رسته خبر ده چې فرانسا او سعودي عربستان د 200 میلیارد ډالرو پر ارزښت د یو قرارداد په نهایي کولو خبرې کوي. د دې قرارداد لمخه به فرانسا سعودي عربستان ته د تیلو د انتقال لپاره غټي کښتۍ، د سرحدونو د ساتلو لپاره خاصه هلیکوپټري او الوتکه او همدارنګه د اتمی موادو د جوړولو دوه فابریکې جوړ کړي. دا اعلان فرانسې ته د سعودي عربستان د جګپوړ چارواکو د ملاقات په وخت شوې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارنت فابیوس د چهارشنبه په ورځ وویل چې په سعودي عربستان باندې د غزمې خاصې کښتۍ وپلوري او په دې سره به دا هیواد وکړی شي چې په سیمه کې د موجوده خطرونو چاره پی وکړي. په دې قرارداد کې د سعودي د کورنیو چارو د وزارت لپاره 23 هلیکوپټرې او 50 غټي جیټ الوتکې هم شامل دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. قدر من اوریدونکو تاسو په مکری ټولند خبرونه ته جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي چې حکومت به نور په امریکایي کورنیو باندې لدی کباله د جرم تورونه ونه لګوي چې غواړي د سړو ترشتونکو تروریستانو سره خبرې وکړي یا د پیسو ورکولو په بدل کې برم تسیب کسان راخوشي کړي. د باسترن د ځغاستي په بمچون کې جوهر څرنایف باندې لدی کباله رسمان د مرکز زاره ختلې ده چې په 2012 کال کې د بم په چاودنه کې درې کس ووژل او 204 شپته تنه زخمي کړل. د امریکا د الاباما د ایالت گورنر رابرټ بنتلی پرون د چهارشنبه په ورځ امر وکړ چې د کانفیډریټ بیرغ دی د دې ایالت د دولتي ودانۍ څخه راکښته کړی سي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویلی دی چې د پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته تلیفون وکړ او د هغو اوازو په حقله خبرې ورسره وکړې چې وایي د امریکا د فرانسې د مشرانو سبسوي خبرې په پټه رااخیستې دي. او د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې دغه اتحاد باید دې ته مجبور نسی چې د روسیې سره د سړې جګړې په ډول د وسلو مسابقه پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې یو بل جمهوري غوښتونکي کاندید هم زیات سوی دی او د ایران د پاسدارانو شورا هغه قانوني لایحه منظور کړې ده چې وایي حکومت دې ته مجبور دی چې د ایران د زروي حقوقو حفاظت او ساتنه وکړي. په عین حال کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د زروي جامع او هر اړخیز موافقې وروستۍ مهلت هم رانږدې سوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد کې بنن اسمان شین وي. په کابل کې بنن د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه به 14 وي او په کندهار کې به د تودوخه لوړه درجه 9 وي. په خوست کې بنن اسمان شین وي. په مزار شریف کې هم اسمان شین وي. په فراه کې بنن اسمان اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 1.5. په هلمند کې بنن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 1.5. په واشنگټن کې بنن اسمان شین وو سبا ته به باران وسی. په پېښور او کټه کې بنن اسمان شین وي. په کټه کې به د تودوخه لوړه درجه 4 دی شوي. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.